السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلی چې په میدان وردګو، روزګان او سمنګان کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټونه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکوي چې د روان کال تر لاړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هره اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبر پاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې جهاد ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکوي. خبر پاڼه د ښاغلي متقی قول لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیې سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه و ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر روسیا تورنه کړې چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیا عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړ ښکاره کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې کابل نن له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د له پاکستانه د یو پلاوي کوربه دی. د پاکستان یو پخوانی پوځي افسر د دې روغې مخالف دی.
زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
measures such as this. دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د نجونو د زده کړو مخنیوي لې وجن سره تبيست دي.
د طالبانو حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د چارو د اسانتیا لپاره اقدامات پیل کړي.
دا څنګه کاغذ پراني نیوي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي. دغه لار دا ساده سازي ده.
په خوست کې د یوې غیر حکومتي مؤسسې روغتیا پالان وایي چې پر حکومت یې پیسې پور پاتې دي.
موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپله مزدوري حواله کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دا هم د خبرونې لومړی راپور. ټاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب کیږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک به څنګه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کیسه وي لکه ملکن کې اپریشنونه شوي دي هغې وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و، هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټه کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی. نو دې سیزونو باندې خبرې اترې کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان لپاره ډیره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسید او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال محمود شاه چې وخت په قبایلي سیمو کې د پوځ مشر و، وایي اسلام آباد باید له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې ونه کړي. نوموړی په دې باور دی چې دا خبرې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. احمد شیبر له محمود شاه سره په دې اړه پوره مرکه هم کړې او په سر کې په دې اړه نور وضاحت ترې غوښتی دی. د متقاعد جنرال په ځواب کې وایي
پاکستان افغانستان سره خبرې اترې کولی شي، ایران سره کولی شي، انډیا سره کولی شي، نیپال ملک سره کولی شي، لیکن د پاکستان کې یو ګروپ وی هغه بدمعاشه معنی ارتشیکلی لکه لیاری ګروپ شو یا ایچ ٹی پی شو دې سره خبرې اترې نشي کولی. او زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې وا
نو څه باید وشي چې په پاکستان کې دغه ډله چې تل بریدونه کوي او د طالبانو له راتګ نه وروسته حمله هم زیاتې کړې دي، پاکستان حکومت باید څه وکړي چې د دې مخه ونیسي؟
دوی خدا د افغانستان د حکومت لکه د افغان طالبانو دا فرض دي چې هغوی خپله خاوره د افغانستان خاوره د بل ملک خلاف نه استعمالولو اجازت ورکړي. دا هغوی وعده کړې وه او دا د هغې یو بین الاقوامي ذمهواري ده. زما په خیال چې د کومې علاقې نه دا حمله کیږي هغه علاقې تجارت بندولی شي، د هغې نه علاوه د هغه علاقې کوم خلک په پاکستان کې وي هغې رانیولی شي او هغې واپس لیږلی شي، هغې باندې څه دباو. په پاکستان سره ډېرې لارې دي چې د دې مخنیوی کوي شي.
محمود شاه صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپور درلود چې د تحریک طالبان د پاکستان غوښتنې هم دا دي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د شریعت نافذ شي او د قبایلو سیمې د بیرته له پښتونخوا نه بیلې شي. راپورونه تاسو تاییدوي؟
جی بالکل. او زما په خیال دا ماضي خبرې دي، داسې ریښې دي او دا ناکامیاب شوي دي او هغې زمونږ د پاکستان نه دا ضمانتونه غواړي چې دا طالبان به د خپل نظام چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغې ته خو به نه دغهکړي. نو پاکستان ورته وي چې نه، دا طالبان ډېر خلک او دوی د افغانستان پورې د دوی خپل امبیشنز دي. دا خو بالکل د هغې خبره بالکل الټ خبره ده او زمو په خیال پاکستان له سفر دي چې هغه په سختۍ باندې وي او زمو په خیال نن سبا د حکومت ډیر پته نه لګي یعنې پاکستان کې سیاسي حالات داسې دي چې موجوده حکومت ډیر کمزور دی او زمو په خیال هر ملي په کار دي چې تلاش واچي
تاسو پوسټ اشاره وړه خو د پاکستان پوز مخکي غوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او اوربند هم وکړي نو هغه خوم خپل کوشش کړي
درې سلور کال مخکي آرمی چیف سره غوښتم او خبره وکړې او ما ورته چې دې سره د هغه حل دي چې دې حواله کا عدالتونو ته او عدالتونو سره خبره وکړي دې خلاف استری زامات دي هغه زامات مطابق دې سزا ورکړي یا دې پرې او که دی پا خوله مانه رات لغواری نو را دی شی.
ده پاکستان ده پاوز پخوانه جنرال محمود شاو چه لازاده رادیو سره خبری کوله. محمود شای یه وقت پا قبایلی سیمو که ده پاوز مشروع او نموره ده پاکستان ده حکومت لخواله پاکستانی طالبانو سره ده روغ جوری ده خبرو مخالفت کهو. تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري وکړي. البته د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له یو شمېر وزارتونو سره د چارو د اسانتیا په هدف موافقه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم ډیری خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د ځنډ له کبله شکایت کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریال راکوي.
احمد د کابل اوسیدونکی دی. د وایل څور زورا هیڅ د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دي. دته په خبره کته هم د تیر په پارتاله د فساد مخه یو څنی ول شوی خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاري او د کارکونکو د کمی لاملي کارونه زنديدلې دي.
کله وای اربن مامور لته راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تل نو ولاړ شم.
خو احمد روخانه نه کړ چې کارونه په کومه اداري کې باندې په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورس د طالبانو د چارو اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د مسلکي تعلیماتو اداري او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې مو خلاص لیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. په دې اړه جوړ شوی غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیات اکړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یو لسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلی چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو اداري رئیس احمد جان احمدی وویل لدې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوي او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي. طالبان داسې مهال ته غوښتنه او د خلکو د کارونو د اسانتیا خبره کوي چې هر ورځ یو ډیر شمیر د مخکینی دولت کارکونکي نیوکه کوي چې د طالبانو لخوا له دندو ګوښه شوي. د دوی په خبره طالبانو په مسلکي بستونو غیر مسلکي او خپل کسان ګمارلي او له همدې عمله دولتي چارې له خنډ ځنډ او آن په ځنیو ادارو کې په ټپه ولاړې دي. هغه دا چې طالبان یې ردوي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. ریچارډ بنټ وایي خبرې ګټورې وي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو ازادۍ رادیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښځو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د لیدنو کتنو پاړه یوازې دومره ویلې دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټې ترسره شوې. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې له مخې چې کړې ده نشي کولی د دې غونډو پاړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیره اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات ترسره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي. دوی وایي داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو د زده کړو مخنیوی، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نه فرصت، له کورونو د وتلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانین، پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څه له یوه جنس سره تبعیض دی او هدف یې له ټولنې څخه د ښځو تریتم کول دي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه شیبه وروسته خبريږي چې نوریاس نوری تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په هند کې خلکو پرون د راب موسیقي د نوموتی سندرغاړي سیدو موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د می په 29مه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. زرګونه کسانو پرون د پنجاب موسانومي کلي ته ورغلل او د هغه په ګلونو پوښل شوی مړی ته یې چې پر یوه ټراکټور لیږدول کېده درناوی وکړ. پولیس وایي چې نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی دی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی. د موسیواله د وژنې همداراز د هند د پنجاب ایالت پر یوې لویې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا اچولې ده. دا ایالت له افغانستان او پاکستان هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق لاره ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو په بل خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې رقم کړي. جوزف بورل وایي د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دی.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې په ورځ اروپای ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډېر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنګي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپایي ټولنې ته د روان کال تر اخره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر تلار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګاز او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرله پسې ډول اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګاز او تیلو بندیز به دغه هیواد جنگي ماشین له پښو وغورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخوانی ولسمشر او صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکی هلی. د برخې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په خوست کې په لسګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجوګانو سره په قراردادونو کې ورسره ژمنې شوي وي. سیمه ایز روغتیایي چارواکي هم د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو دغه غوښتنې پر ځای بولیا وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
په خوست کې لسګونه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د 3 کلونو 40% امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي کچېرې حقوق ورنکړل شي نو د یاد مؤسسې ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5 سو کارکونکو 40% امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. اعتراض کوونکو له دره ډاکټر صدیق الله مونی وویل
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامی او کمانډي امنی ولایت ته بار بار حاضر شوی یو، شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دای کوم په دې باندې غوږ نه لګرولای. نو موږ اوس بل اخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وټړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی دا مو تخپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د خار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان مخکینی رئیسان اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي، دا هم دوی بچان دي، خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاوه نور بچی د غصب لري ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي
داسې کارګران شته، ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي، لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی 15 وړي او تر هغه وخت پورې به دغه دفتر مونږ تړو ترڅو پورې چې مسولین چرواکي د مونږ غږ وانوري.
د تړې ورسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسولین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به هم ورکوي.
چون اوس چې مونږ کوم ثبوت موجود دی هنیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعض نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشات به صدې شوې دي، په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلور ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکټرانو او نورو کارکونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل د کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی، حقیقت کې کوری کړی دی، هغه حقوق به لږ په اصول طریقه کې وغوښته شي باده بنوي. نن نه څو ورځې مخکې میږ یو باصلاحیته حیات مقرر کړی دی، هغه د دوی نه استلامي نه کړی دي، هغه پروسه څو ورځې وخت نسی، هغه ډاکومنټ دي چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپیره کوي. انشاءالله العزیز میږ به هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غوښتل د ډاکټرانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نشول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه خودلو په شرط ول د ولایت ته د یاد مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیات ورکړل شوی، خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې ول د روغتیا وزارت اړوند ان جی او او د مترزین باید په ګډه د دې قضیه د حلولو لپاره لار ولټوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خورځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي. مایند او پلرونه د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره شوی چې پکې راغلي اټکل کړي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډې ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خبرونه د خپلې پرونی غنې په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تر بل هر هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري، او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنی لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریځ ته هم اشاره شوې چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي، او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکې له دې چې دا برخه پای ته ورسیږي، ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې او د غرض د واتس اپ لارې مو پریخيدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه محمد کریم حکیار یم. زما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هیله او ارزو ده چې دغه زموږ د مالدینو ماش باید راکول سي. تر ډېره چې زه خبرې مغه ماشات وای بيخي پر نیمایي باندې هم درېدل چې موږ یې پروا نه کړې. موږ ته جرا کې هغه ک جز زره وي کله زره وي ک شل زره وي دا چې مالدین مجبور دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي. دا چې اختر هم روان دی بس ملیدن هم ستا چې هغه په کور کې سفارست نه لري، نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دی. نو زما دغه پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسېږي او ازادي رادیو نشر کې تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د محمد شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوالۍ د سړک کې د جنگي بابا د خلې غړی دي چې منا پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې د غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي. نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه دی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شمارم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو ته مرکز جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنې مشکل پر ځای نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکي اولیات به انصاف داسي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکي اولیات کې موږ راسو.
محترمو د ښوونځیو په مدرسې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګوري دی، د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور که لر وساده زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ دو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.